مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې په داسې حال کې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د 1403 کال د کانکور د ازموینو د لومړي پړاو د ازموینو د پیلو دو اعلان کړی چې په دې ازموینو کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویل شوي. په دویم مطلب کې په کرکټ غږیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته خپل وروستي ترتیبات نیسي. دنه وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساعت کې زه سمیع الله جلالزاده ساسي کوربه یم او په همدغه دوه موضوعاتو چې تاسو اوس خبرونه په لندیز کې واوریدل په همدې موضوعاتو بحث کوو. د طالبانو حکومت د کانکور د ازموینو خبره کړې خو د انجونو شمولیت پکې نشته. ظاهرا تر اوسه نه دی ویلي چې انجونې به په دې ازموینه کې ګډون کوي. په دویم بحث کې په کرکټ بحث کوو. په د تعلیم په بحث له سویډن څخه د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله غمخور صاحب راسره دی او په دویم بحث کې د کرکټ په بحث کې به زموږ همکار متی الله عابد چې دی د نورو کارونو تر څنګ په کرکټ هم مصروف دی راسره یې او د دواړو شنونې به واخلو. اما په سر کې ستاسې پام راګرځوم د ورځې مهمو خبرو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء مرستیالانو کابل کې د قطر د بهرنی چارو وزارت کې د دولت د وزیر شیخ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سره د نورو دوړخیزو مسایلو ترڅنګ په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه مشورې غونډه کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون په مسله هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ویاند دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه قطري چارواکي په مشرۍ پلاوي د مولوي عبدالکبیر، مولوي عبدالسلام حنفي او د ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد سره په کابل کې په جلا جلا غونډه کې په دې اړه خبرې کړې دي. خبر پاره کې ویل شوی چې د قطري چارواکي ویلي چې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت ګډون ګټور دی او هغوی په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت مهم بولي او له اساسو سره ګډون او په دې غونډه کې به د طالبانو د اساسو لګډون پرته پایلې ونه لري. ملګري ملتونه وایي دا غونډه د جون په 13مه او د جولای په اوله د دوه ورځو لپاره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چا په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د روان 2023 کال د اپریل په میاشت کې د لاسوهنې اړوند اقداماتو چې اکثره د طالبانو لخوا ترسره شوي 1650 پیښې ثبت کړي دي. او چا په دغه راپور کې زیاته کړې ده که څه هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د لاسوهنو دا پیښې د تیر کال 2023 د همدې مودې په پرتله 22% کمې شوې خو د روان کال د مارچ د میاشتې په پرتله 0% زیاتوالی ښیي. د اوچا په وینا د دغو ترسره شویو لاسوهنو 50 پیښې د بشري فعالیتونو د پلي کېدو په برخه کې او 50 د فزیکي چاپ پیریال عمل رامسه شوی چې په موقتی ډول د سلو پروژو د بندیدو سبب شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د بشری فعالیتونو د پلی کېدو په برخه کې شاوخوا 50% د حاکمو چارواکو طالبانو د اقداماتو له امله پیښ شوی دی خو طالبانو تل په بشری چارو کې د لاسوهنو مسأله رد کړې ده. او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په پندغالو یا کمپونو کې میج ځین وګړو د پاکستان د ملي تخنیکی ادارې له چارواکو غوښتي دي چې د دوی په پندغالو کې دي د تخنیکی او حرفوي زده کړو مرکزونه پرانیزي چې انجونې او هلکان پکې بیل بیل مسلکونه او حرفي زده کړي. په روانه می میاشت کې د پاکستان ملي روزنیز کمیسون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار په مرسته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پیښور، کوټه او نورو هغو کې نږدې 1500 افغان کډوالو چې انجونې او هلکان پکې شامل وو په وړیا مسلکي روزنه اعلان کړې ده. خو افغان کډوال بیا وایي چې د روزنیزو پروګرامونو دغه لړۍ دي د دوی تر کمپونو وغځول شي. تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د بس لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د 403 کال د کانکور د ازموینې لومړی پړاو پیل شي، خو سږ کال به بیا هم په دوه ازموینو کې نجونې د ګډون حق ونه لري. دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولی. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي، هغه شمېر میرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د خپلې ناڅرګندې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو تر څنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړي دي. پر دې اړه راپور لرو. تر راپور وروسته د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي غمخور سره مرکه لرو.
د 403 کال د کانکور په ازموینه کې به یوازې هلکان ګډون وکړي. د طالبان د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي چې د ازموینه په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې یوازې به پکې هلکان ګډون وکړي.
کانکور د پاره کوم 15 مرحلې په نظر کې نیولې دي چې ځوانانو ته سہولت پیدا شي او اسانتیا پیدا شي، اطمینان سره په 15 مرحلو کې ازموینه دا ورکه.
یو شمیر زده کوونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
از خیر رنج میبرم، همچنان فامیل و دوستای همه رنج میبرن که تا 3 سال شده که مکتب رفته، نمیتونیم خانه نشین شدیم، نمیتونیم درس بخونیم، نه دیگه. خیلی هم رنج آور برای همه دخترها، مخصوصا خودم. اگر میتونستم که خیلی هم خوشایند بود برم که امتحان کنکور بتونم.
دا دریم پله پسې کال د چه د منځنۍ او ثانوي دورې د ښوونځي او دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او د یو نیم کال راهیسې د پوهنتونونو او د لوړ زده کړو موسسو دروازې هم دنجونو او خزو پر مخ تړلې دي.
تاسو پوهیږئ چې تعلیم او تحصیل د یو اساسي او بنیادی حقونو څخه دی چې کچیرته یو ساعت هم واخیستل شي جبرانی جنه، ځکه چې یو شی چې تاسو د بنیاد څخه ورانوي او طالبان اوس مهال لګیا دي د بنیاد څخه دغه مسله خرابوي، او د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د نوي نسل سره، بیا په تیر کې د انجونو په خاطر باندې د میرمنو په برخه کې دا یو ستر جفا دی.
سکال د کانکور ازموینه د افغانستان د دوو ملي ژبو پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم اخیستل کیږي. د یادولو وړ ده چې تیر 1402 لمریز کال کې 4240 دش کسانو د پوهنتونونو او لوړ زده کړو موسسو ته د لارموندلو لپاره د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و چې د دې ډلې 4306 دشتنه بریالي شوي وو. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ستنېدونکو افغانو کډوالو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، هغه شمېر میرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د خپلې ناڅرګندې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو تر څنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړې دي. همداشان د ملګرو ملتونو دغې ادارې موندنې ښایي چې ښځې او نجونې تر ټولو زیانمنونکو کسانو کې شامل دي چې افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د چلند په برخه کې د پام وړ تغییرات ویني. وحید فیضي، امریکا
غږ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی حبیب الله غمخور صاحب را سره دی. غمخور صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. زما غږ تاسو ته راځي.
کوم سلام. بله، ستاسو اواز اورم. زه هم ستاسو د دغه پروګرام لاري ستاسو درنو اوریدونکو ته نړۍ په هر کونج کې نار کشي دي سلامونه وړاندې کوم.
تشکر غمخور صاحب، ډیر زیاته مننه. بیا د کانکور د ازموینو بحث راپورته سوی دی، طالبانو نیټه اعلان کړې ده، اما د انجونو ګډون پکې نشته ظاهراً تر اوسه. او دا دریم کال دی چې د افغانستان انجونې د کانکور د ازموینې څخه بې برخې دي. اول که غواړم غمخور صاحب ستاسو نظر واخلم، فکر کوئ چې دغه په کانکور کې د انجونو نه ګډون یا په مجموع کې له تعلیم څخه د انجونو د بې برخې کېدو مسله څه انګیزه لري؟ آیا سیاسي انګیزه لري؟ آیا د انجونو د تعلیم سره فکری مخالفت موجود دی؟ آیا د امتیاز مسله مطرح ده؟ ولې طالبان نه غواړي چې افغان انجونې، افغان خواندې ولاړې سي تعلیم وکړي؟
زما په عقیده دا مسله یو سیاسي بنیاد لري. د افغانستان د ولس بهرني دشمنان چې د افغانستان پر اوسني حاکمیت تسلط لري، نه واړي چې د افغان ولس نیمه برخه چې هغه نجونې دي، هغوی د دغه بشري حق څخه چې تعلیم او تحصیل دی برخمن شي. نو دا تاسو خپل فکر وکړئ چې یو مور د نن کې انجلۍ د سبا مور ده، یو نالوستي مور د لوستي اولاد لپاره هیڅ نس کولای، ځکه دا د لوست په ارزښت نه پوهیږي. دا یو خبر. بل خبره دا ده چې زموږ د هیواد تر نیمو زیات نفوس نجونې او ښځې دي، او زموږ هیواد یو شاته پاتې هیواد دی. دلته ناروغي نور کارونه چې نجونې یا ښځې باید سرته ورسوي، که تعلیم او تحصیل سرته ونه رسوي، له دغه کار او د دغه کومک څخه د خپلو هیوادوالو سره محرومي دي.
په همدې موضوع به ستاسې پوره نظر واخلو، اما تاسې اشاره وکړه چې د افغانستان دښمنان نه غواړي، بهرني دښمنان څوک دي؟ د بهرني دښمنان اوایا طالبان مستقل نه دي؟ فکر کوي چې دغه فرمایش د بیرونه طالبانو ته ورکول کیږي؟
امیدوار يم چې دوی خفه نه شي. زه فکر نه کوم چې دوی مستقل دي. که یو څوک ځان افغان بولي، نو هغه دغه ټکی ته باید متوجي وي چې ولې زما لور یا خور یا لمسی د تعلیم له حق څخه چې په اسلام کې هم فرض دی محروم شي. دا یو د پردې شاته حکیمیت دی، یا د پردې شاته تاثیرات دي چې پر دغو خلکو چې اوس په افغانستان کې حکیمان دي مسلط دي. د غیر له هغه هیڅ منطق دا نسی منلای چې زموږ د هیواد نجونې دي د تعلیم او تحصیل څخه محروم سي. په تکرار عرض کوم، معنا دا چې د دې اولس نیم بنیاد بې تعلیمه او تحصیل کیږي.
بله،
بلې خوا څخه دا آینده مند دي. نو مور باید باسواده وي، مور باید د سواد حق ولري. متاسفانه دا د دوی درې کاله کیږي چې دغه حق څخه محرومی کړی دي. دې ته داسې غور کول چې په اسلام کې دا خبره نسته کاملا منطقي نه ده. حجاب موجود دی، یونیفورم موجود دی، ورته جوړولای شي، بلی دا یو بې منطقه دلیل دی چې دا شریعت نه مني. شریعت یې مني. ما تکرار وویل چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې پر نر او ښځه فرض.
بالکل.
نو موږ ته دي اوس دغه حکیمان نوی اسلام نه رازده کوي، هغه اسلام کم چې دوی غواړي، بلکې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، یو اسلامي هیواد وو. د افغانستان په ټولو اساسي قوانینو کې دا واضح ذکر شوی دی چې هیڅ داسې قانون په افغانستان کې نسی نافذ کېدلای کوم چې هغه د اسلامي حقوقو او د اسلامي اصولو مخالف.
واضح ده غم خورسم چې په افغانستان کې خو هر څه د اسلامي اصولو سره برابر و، خوندي هم جلا و، او که فرض وکړي که دوی وایي چې په ځینو برخو کې اصلاحات دي، نو په دې دریو کلونو کې خو بالکل د اصلاحات راتلل شوی. غب خورسب د طالبانو ځینې لوړپوړي چارواکي، مثلا د بهرنی چارو وزارت د سیاسي موین عباس ستانکزي په شان، یا مثلا د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په څیر، دوی په دې تیرو دوه دریو کلونو کې په مختلفو مجالسو کې مستقیما او غیر مستقیم په همدې موضوع بحث کړی او انتقاد کړی. ظاهرا خلک دا پوښتنه کوي چې دوی ځینې وایي چې واقعا دوی د تعلیم دپاره غږ جګوي، ځینې نور بیا دا وایي چې دوی اصلا د دغه بحث چې خلک د خلکو زړونه یو څه ترلاسه کړي، خلک راځي کې داسې وښیي چې دا د دوی کې ځینې کسان پلویان دي دا غږونه جګوي. فکر کوي چې په طالبانو کې هم دا د تعلیم په بحث کې مخالفت شته، یعنې ځینې غواړي او ځینې نه غواړي؟
زما عرض داسې دی جنازه صاحب چې دغه د خلکو حدس لکه تاسو په خپل پښتنه کې طرح کړی دقیق دی. دا یو لوبه ده په دولتي تشکیلات کې. دا سده په دغه سویه خلک که وغواړي واقعا چې د دغه حکیمیت له دغه پالیسۍ سره مخالف وي، نو ودی وایي باید خدای په امان. ولی دوی دا کار نه کوي. دوی هم استازي دي، دوی هم د حکیمیت د ټولو امتیازاتو څخه برخمن دي. ولی غواړي چې ځان مطرح کی. دا ډیره اوږده کیسه ده، ډیره اوږده لوبه ده چې ولی دا دغه دي دغه خلک، او دا هم وظیفه ورکول کیږي. او د بلې خوا څخه د افغان ولس داسې وغولوي چې ګویا په دوی کې هم داسې یو څوک شته چې هغه د دغه تعلیم سره موافق دي. ولی پښتنه دا ده چې د دغو ټولو جنابرانو فامیلونه چیرې دي؟ ولی د دوی لوڼې په بهر کې د تعلیم او تحصیل حق لري، او د هغه افغان چې په خپل خاور کې پروتي دلته لویږي هغه دغه تعلیم او تحصیل له حق څخه
تشکر.
محروم.
غمخور صاحب، ما د ځینو کسانو سره چې په همدې موضوع بحث کړی، ځینې د نظر خواندان په دې باور دي چې د قندهار حلقه چې خپل هیبت الله دی، دی اصلا د همدې موضوع سره مخالفت لري. تاسې دغې منطقې څخه شناخت لرئ، فکر کوئ چې په ځینو طالبانو کې چې د دوی په عامه اصطلاح سارایي ملایان دي یا دینی څېرې دي، دوی مخالفت لري، دغه بحث تاسې منئ چې رښتیا دغسې یو بحث هم شته؟
ما عرض وکړ چې دا مسله ډېره ګونګه ده، دغسې بحث زه فکر نه کوم چې موجود وي. او ولی بیا وینې قندهار مطرح سي چې د ټولو فسادونو مرکز نو قندهار دی، دا ملا عمر په حاکمیت کې وینې هم قندهار پایتخت لازمینه و، او دا هغه ځکه د بامیان او بوتان والو سره او د خلکو نفرت یې د تاریخي قندهار او د تاریخي قندهار د اوسیدونکو پر ضد راوپاروه. اوس بیا دغه یوه لوبه روانه ده، ډیر خلک په دې عقیده دي چې دغه په کندهار کې ناست حاکم شته که نشته. دغه سوال ته تر اوسه نه ده خپله او نه د دوی دوستانو جواب ویلی دی. دغه په کم شریعت کې حرام ده چې دی د خلکو مخته حاضر سي او د خلکو سره خپله خبرې وکړي. د دنیا ټول مشران همیشه له خلکو سره ګوري، ولی د درې کال کېږي هیڅ نه دی لیدلی. د دله نامه اواز خبريږي او دته د مایکروفون د لارې خبري کیږي.
بالکل،
دا هغه څه دي چې د افغان مطلق اکثریت سره سوال دی.
بالکل،
اوس دا خبره چې ګویا په کندهار کې دغه مسأله یا دا تعصب راځيږي دی او یا د کندهار اوسیدونکي دغه چارواکي نه باړي، زه فکر کوم چې دا به تر ډیره بریده منطقي نه وي. که د افغانستان د مدني پرمختګ ته وګورو، کندهار د افغانستان تر نورو ولایتونو امیدوار یم چې دوستان ما څخه خفه نسي، دا یو مسأله ده. پر ډیر پرمختللی ښار و، ډیر پرمختللی سیمه وه، هلته د تمدن آثار ډیر وه. نظر د افغانستان
نور ولایت بالکل غوښته پرې خو شک نسته، اما هدف د وګړي د غیرتو محدود کسانو چې اوس په رهبری کې دي. پر صورت غم خور سره
هدف دغه
اوس د فشار څه عالی موجود دي، څه کولای شي خپل افغانان په خاص ډول دنیا ځکه افغانان خو ډېر امکانات نه لري نړۍ، څه کولای شي چې دغه بحث حل کړي؟ لاندې ځواب لطفا.
بله، هم افغانان باید د دې په مقابل کې ملي غبرګون اعلان کړي هر چیرې چې دي، یو او بل د نړیوالو څخه د غوښتنه ده د افغانانو د چتاسو یو کور ودان چتاسو تر دنیا پورې رسوي، هغه دا چې باید عملی فشار وارد شي. یوازې په دغه تبلیغاتو چې دوی د انجونو حقوق نه مراتوي، دوی د انجونو حقوق تر څو لاندې کوي، ولی په مقابل کې هغه د تاسو یو ګوري چې هر هفته په میلیونو ډالر کابل ته روان دي.
نو دا عملی فشار غو فرصت څه کېدلې چې زه بخنه غواړم، عملی فشار وسیلې کومې دي؟ تاسو کومې پیشنهاد کوئ څه باید وکړي؟
مثلا اوس د ملګرو ملتو سازمان یونیسف یونسکو ورته وایي چې یا باید مکتبونه خلاص شي او یا تاسو سره باید حساب وشي د بشر د حقوقو مجرمینو په نامه اعلان او د بشر د حقوقو اعلان محکمې ته معرفي شي.
او غو فرصت د ورسته پښتنې په توګه لاندې ځواب راکړي چې دا غوښتنی دنیا طالبان د دنیا ونه مني، آیا فکر کوي چې طالبان به د دنیا د نړۍ څخه فاصله واخلي؟
بېلکل فاصله اخلي، دا یو خبره ده. بل خبره دا ده کشپت یاره مړې په شمار دي، هر څوک په دې پوهیږي چې دا احساس کې چې نړۍ ورته وایي چې دا کار باید وکړي، غیر لاغه موږ د ټولو اړیکو دا که اقتصادي دي، دا که فرهنګي دي، دا که سیاسي دي، دا که نظامي دي، دا که اپراتیفي دي، دروازې در باندې تړو. په هغه لحظه دوی په دې پوهیږي چې څه چې ده د دنیا مشتنه به ومني. په نړۍ کې داسې هیواد نشته په تاریخ کې نه ده تیر شوی لکه د افغان ولس چې دا درې کاله په دغه وحشت په دغه بدبختي.
تشکر غمخور صاحب، ډېره زیاته مننه کوم، کور ودان سره د ټولو بختي او مزموک بلنه
خواهش کوم.
له تاسو مننه،
تاسو هم کور ودان ژوندي اوسئ، امیدوار یم چې دوستان حقایق درک.
تشکر، کور ودان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو دوستانو، موږ د خبرونې دویم بحث ته خرغله او دا ځل د سیاسي مسایلو ډیر لري په کرکټ بحث کوو. په داسې حال کې چې د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې دي، د افغانستان ملي ټیم تقریبا ټول لوبغاړي ویسټ انډیز ته رسیدلي دي او په تمرینونو بوخت دي. دا چې د افغانستان تر نړیوال جام مخکې او په نړیوال جام کې څو لوبې لري او چمتووالی څنګه روان دی، دلته له نیکه مرغه په سټډیو کې زموږ محترم همکار متیو الله عابد صاحب را سره دی. عابد صاحب، ما پاول کې موبایل چې دی د نورو بوختیا او مسولیتونو ترڅنګ د کرکټ کې هم ډیر بوخت دی. عابد صاحب تشکر چې راغله سکور مودان. عابد صاحب، کرکټ خو د ورځې بخیر لاندې دی ورته زموږ تمې او انتظار هم ان شاء الله پاتې رسیږي. اول درته وای چې تر اوسه ان شاء الله ټول لوبغاړي رسیدلي دي او تمرینونه هم پیل دي. دغه ورسای وضعیت د ټیم په اړه څه ده؟
ډېر مننه جلال صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څنګه تاسو چویلې، زیاتره لوبغاړي په هند کې په آی پی ایل کې مصروف وو او ورسته خبر دا چې راشد خان او نوین الحق احمد مرزي هغه هم ورسېدل. یوازې رحمان الله ګربز پاتې دی چې به هم ورسره ملګری شي. د ټیم لوبغاړي چې ما تاسو ته تماسونه شوې دي، خبرې شوې د ټیم د میډیا د غړو سره، دوی وایي چې موږ نن په سین کیټس کې چې د ویسټ انډیز یو بل برخه ده، اصلي لوبه په ګیانا کې کیږي چې کله افغانستان شروع کوي په دریم جون باندې. هغه نه مخکې د تمرینی لوبه د پرتلې دي چې دوه لوبه ورته ټاکل شوې دي، چې هغه به یو د عمان سره او بل به د سکاټلند سره. د فقره د پر دي چې هغه د هوا سره او میدان سره او د محیط سره آشنا شي. نو دا لوبه هغه د پر ډېره ګټوري دي. دنه پس به دوی سفر کوي د جارج ټاون ته بزي په ګیانا کې په دریم جون باندې او په ووم جون باندې د ویسټرن د کناډا یوګانډا سره او د نیوزیلند سره لوبه کوي. نو دوی کوشش دا کوي چې دلته آشنا شي، ټیم سره یوځای شي. لکه چې ټول څو کابل نه راغلل، څوک د ویسټرن دغه نه راغلل، هند نه راغلل، نو غواړي چې هغه فکری او ذهني صمیمیت پیدا شي سره.
بالکل. اوبې صاحب، دغه بحث په کرکټ کې تل مهم دی چې لوبغاړي باید یو څه وخت لپاره یوځای سره لوبه وکړي. که څه هم زموږ ټیم ماشاءالله ټول سره یوځای لوبېدلې دي په ډیرو مواقعو کې، اما خو ښه اوس یو څه سره لري و. ابې صاحب، کرکټ ټیم خو ماشاءالله ډېر ښه دی. 500 ورځې لوبه کې خو ښه لاس راوړنې درلودې، موږ شاهدان وو. تاسو هم دغه لوبغاړي ساری لوبي ساری، آیا د سې شخصي نظر مغوار مخلم توقعات ستاسو څه دي چې په دې ټورنمنت کې به د زموږ ټیم تر کومه ځای پر مخ لاړ شي؟
بالکل، د پښتنو مکړه داده چې د افغانستان ټیم چې په کوم ګروپ کې دی، هغه کې دوه اسان ټیمونه په اصطلاح کرکټ کې وسړن شي ویل چې کوم ټیم اسان دی. کله کله د افغانستان ډېر ټیم ته ماته ورکړې ده. یوګانډا اول دل د نړیوال جام کې لوبيږي، د پاپا نیوګینی ټیم چې پی ان جی یادېږي هغه هم په دې ګروپ کې دی. خو بیا دوه تکړه ټیمونه چې ویسټ انډیز چې کوربه ټیم هم دی او نړیوال جامونه هم ګټلې دي، او ورسره د نیوزیلند ټیم چې هغه ډېر زیات خپل ورده مشهور لوبغاړي لري، هغه سره به سخت لوبي. نو افغانستان چې یوګانډا سره مخامخ کی کوشش بدا کی چې پوینټونه خو باید واخلي، ځکه چې د هر ټیم نه دوه ټیمونه بل پړاو ته ځي. نو اوسمه کوشش دا کی چې د ویسټ انډیز کې نیوزیلند کې خاتمن یو مات کی او دا دوه ماتول ماتول دي. افغانستان پر امتحان لک سخت دی.
بالکل، د افغانستان ټیم فکر کوم چې اوس په دغه قسمت کې مشکل لري، ځکه دوه قوي ټیمونه لري. ابي صاحب، د لوبغاړو سره تاسو غږیدلی، از مطمئن يم چې ارتباط لري د اکثریت لوبغاړو سره. څه وایي دوی ذهنا فکرا او په تمرین په لحاظ چمتو دي؟ وایي چې دوی ان شاء الله کوي او څه
نه. دا شلوري لوبه ده، د افغانستان لوبه. افغانستان لوبغاړي که تاسو ټول ګورئ کنه، ډېر احساساتي لوبه کوي، تیز لوبه کوي، په شپږیزو کې شلوري کې نوم لري. بیا د افغانستان ټیم دغه الراونډر چې ورته وایي افغانستان ډېر زیات لري. محمد نبی الراونډر دی، راشد خان بالینګ سره بیټنګ کوي، همدارنګه مثبت عمر دی، ګلبدین نایب دی، کریم جنت دی. د افغانستان ټیم داسې یو ټیم دی چې هغه تقریبا د لسم لوبغاړي پورې توپوهنه هم کوي او توپاچونه هم کوي. او افغانستان بیا ځوان لوبغاړي ځان سره اخیستي دي چې ته فرصت برابر شو چې ننګیالی خروټه کوي لوبیږي، که اساق رحیمي ولوبیږي، همدارنګه نور لوبغاړو ته چانس برابر شي. افغانستان به مخالف ټیم ته حیرانون کې یو حالت برابرې دغه چې وسټنډیز ډیر لوبغاړي یا د نیوزیلند ډیر لوبغاړي د افغانستان زیاتره لوبغاړو سره آشنا نه دي نو احتمال دا دی چې ډیر جالب او حیرانون کې لوبي وشي
ابل صاحب ځین وختونه دا د پایل په دوو لوبغاړو په چې لوبه پایلې او په نران د دوی په مسله باندې هم بحثو څه فکر کوي یا دغه په نارنج ظاهرن تر اوسه رحمان الله ګربز او ابراهیم فکر کوي چې هم دغه جوړښت دی فکر کوي چې دوی به د پایل لري خو کې یا د بدلیدو امکان تاسو
د احتیاطي لوبغاړي وړي دي احتمال دی تر دا چې اوس رحمان الله ګربز چې د نړیوال نوم لري دا خاتمن لوبيږي بل دوی دا وایي چې یو به 30 تو په هن کې بل سه د احتیاط یو د دمی لوبغاړي چې ابراهیم زادران دی هغه سره شاته به خلک سره سوال دی چې آیا نجيب زادران چې ډېر مودر ټیم کې نو هغه به تر راشي په مخبل ځای باندې کدای ساکرامي ته نوبت ورکړی شي عظمت الله عمر ځای خپل ځان ته نوم لري افغانستان پر د سلیکشن د پر توګه یو لږ لوبغاړي اخلي مشکل بدای چې څوک بیرون کینې او کوم ولوبي به ودی وځي ته ګوري آیت پچ تیز دی سلو دی هوا څنګه ده دغه مطابق به فیصله کوي چې کوم لوبغاړي واخلي بعد لوبغاړي دي چې هغه خاتمن به ټیم کې اوس راشد خان کوم څه مشکل ونه لري هغه خاتمن به ټیم کې نبی بابا دی د فاس بلران پر موږ فضل حق فاروقي لري نو نو الحق لري او دغه لوبغاړي به ټیم کې خو دغه منس کې دوه لوبغاړو باندې فیصله کوي چې کریم جنت واخلي
هغه وزیر ته پکاتو
دی بده نائب واخلي دغه تغیرات
ورته دا شکر زاید چې موږ ټیم کې استعدادونه زیات یو اپشنونه لري بالکل ابل صاحب دوه دقیقې فکر کوم نورم وخت لرو یو د ویست انډیز براو فکر کوم د بالینګ په برخه کې د سنتر څنګه اوس نوې ګمارل دي چې هغه په دې نړیوال جام کې براو او زموږ خپل روزون کوي او تر څنګ نور روزون کې هم ستا فکر کوي چې دغه روزون کې به د افغانستان ټیم یو څه دغه کې سره وخوځي یو نور
باندې دغه خبر او شو چې براو چې خپل د ویست انډیز دی د ویست انډیز شرایط سره آشنا دی او بیا کوچ به د ویست انډیز لوب به د ویست انډیز سره نو هغه کولای شي چې مخالف ټیم باندې کې خپل ټیم ته ډېر معلومات ورکړي شي دا چې خپل د ویست انډیز لوبغاړو د نو د پر ډېر اسانه ده چې د خوځلي لوبيږي همیشه چې کله لوب مخالف ټیم سره کې د افغانستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې د ماغه ټیم یو لوبغاړو د سره واخلي هین سره لوب وي د هین لوبغاړو پاکستان سره لوب وي د پاکستان لوبغاړو د ویست انډیز سره لوب وي د ویست انډیز لوبغاړو د افغانستان سره ده
نو دا ډېر ښه بالکل برابر خو خبالر ده هغه خو خپل لوبغاړو د پر برخه کې او ترڅنګ به د ویست انډیز د پچونو معلومات او هغه څه چې دای یغه به هم د لوبډلې سره شریکه به سب همکاران وای چې وخت نسته نور له بعد مرغه دا بحث نسو غزاله نو به موږ ګورو دا نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ بحث هم دلته پاتې رسیږي راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده یا صدای شما زموږ همکاران به په استودیو کې یو هغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړي تر بیا مو په لوی او بخښونکي خلاص مر
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استوديو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریم زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروم او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوم چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای
خدای نور نصر